وسلوال طالبان د کندوز ښار په 2 کیلومتري کې حضور لري. کدې سونځي ته جدي پامونه سينو دا ښار به ځل بیا د جګړو په ډګر بدل سي. دا د کندوز د ولایتي شورا د غړو یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ده چې د روان خبرونې په سر کې پاړه درته معلومات ورکوم. ساعت ماپښین 2 بجې سولې زما قسیم سولمال او زما د تخنیک د برخې همکار رامین کاکړ سلامونه اومني. د روان خبرونې په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګ هم له یاده مباسي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې د نړیوالو خبرونو سرټه کې دا دی چې یو پاکستانی تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو انبارو لاندې له 50 ساعته بندېدو وروسته وژغورل سو. د غره زوري چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بارنۍ چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیس کې د جګړو له لومړۍ کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستل لپاره به هڅه کوي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کې له سفی الله ستانکزی څخه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم نن په کابل کې یو بنسټ پرانیستل شو. پوره خبرونه. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغه والیانو ویل چې د کابینې په ناسته کې په دغه ولایتونو کې د ستونزو ولس موریدونه تر بحث لاندې نیول شوي او په هل سره به خلک د اساسي تغییراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل چې دغه والیانو ترې یادونه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب خولي اردو قومندان جنرال محمد نسیم سنگین ازادي رډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې چې د اچین شډل، خاصه چینو کارخانه سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. نوموړی وایي په دغو عملیاتو کې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو. ښاغلي کرزي دغه بنسټ د پرانیستلو پر مهال ویل چې دغه بنسټ خیریه فعالیتونه به تر ډیره له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي برخو کې په همکاریو او مرستو متمرکز وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا یو غیر سیاسي بنسټ دی او په ټولنیزو چارو په تیرو بیا ښوونې کې فعالیت کوي. یو شمیر مدني فعالانو بهر ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر نن یو کمپاین پیل کړی چې تمه د یو میاشت دوام وکړي. دا کمپاین د ځوانانو د پیاوړتیا او د عدالت او مشارکت محصول لخوا پیل شوی چې په پیل کې یو تیاتر هم اجرا شو او له حکومت یې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو ته د خلکو د مسافرتونو او د مخنیوي په هدف د امنیت تامین او د کار زمینې برابرې کړي.
ما در ژوند کې امنیت نه باشه چیکار کنیم؟ برای ما نیست جای، نیست، زندگی تلخ شده برای ما، چیکار کنیم؟
افغان چارواکو په وار وار غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته له ورتګ د افغانان ډډه وکړي او دلته د په هیواد کې په پرمختګ او بیارغونه کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. فریبا ظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 50 ساعته بند وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه اونۍ د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سوه او هلک تر لاندې سو چې کورنۍ یې ګمان کوه مړ سوی به وي. دغه تنکی ځوان شاهد نومیږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې و. پاکستاني چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د هغه له خپلوانو د یو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې تر دې یوه ورځ د مخه د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ترلاسه کړه او هغه د شاهد په نوم کړ. دی وایي هغه مړی ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ یې تر هغه وخته په ویر کې وایي چې پخپله د یې په تلویزیون کې ولید. د نوموړي کاکا ویلي چې شاهد ژوندي پاتې کېدل یوه معجزه ده. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهراً کوم زخم پرې نه ښکاري. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې شایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د دغې فابریکې ودانۍ د لاهور په ختیځ کې هغه مال ړنګه سوه چې د دریم پور د جوړېدو لپاره یې کار روان و. په دې پیښه کې 25 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي د ودانۍ د جوړولو پر مهال تر 150 ډېر کسان په هغه ځای کې په کار بوخت و. د اوکرين روسیې جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړېستلو لپاره به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکرين د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د شخصو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلاوه بیلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. دا چې څوک کولی سي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې خاورې کې په پلان سوي سیمه ییزو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او څوک به د دې انتخاباتو څارنه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن وړاندیز کړی چې دغه انتخابات باید د امنیت او همکاري سازمان لخوا ترتیب او وڅارل سي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د وینسکوري سوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایرباس الوتکې ټول سپرلي چې 224 تنه وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم ټلویزیون چینل هم خبر ورکړی چې د الوتکې په توره باکسا یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې ږغ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ترتاس اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي وویل چې د دغه هیواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړي او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنه کوي. برېټانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبره کړې وه. د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې نسته. وروسته له هغه چې ماینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو 8 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړه. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ دمخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای سي. او د یو ایرانی اټومي سنسپو پلار وای د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندیشنه لري. د شکلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورکسو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د پلار اصغر امیری بی بی سی رادیو ته ویلي چې لڅ باندې یو کال راځي اجازه نه ورکړل سوي چې خپل زوی سره وګوري یا خبرې وکړي. دی وای زوی چې په یو نه معلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال شنه ښکارېده. دا وتر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرنه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو او په سترو شهرونو کې د FM په 3.15 څپه خبرونه لري. او وړاندې په خبرونه کې د خبری خبرونی د سر راپور مدادی چې د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړی او د دې ولایت اوسیدونکو د دې شهر اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
خپل د کندوز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه د اېدا لري چې مونږه عملیات کړي کومه عملیات یې وروره د ښار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري.
بشپړ راپور وروسته اوریدلای سي. دا هم اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانستل سو. په کورنیو راپورونو کې مو بل مسله دا ده چې په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستاني تعلیمي نصاب تدریس کاوه او تړل سو. نور مسله هم لرو. په نړیوالو راپورونو کې دا اوري چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. د خبرونې په دوه منیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. د تاندې څنګ په خبرونه کې مو دا اونۍ د ځوان افغان حال در سره شریکو چې له ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته توانېدلی ځان اروپا ته واستوي.
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما رفیجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت خبرونه هم مهیروي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د کندز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د دې ښار اوسنۍ وضعیت په اړه د اوسنۍ وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې دا مهال وسلوالو طالبانو د کندز ښار په 2 کیلومتره کې ځای پر ځای سوي دي او حضور لري، او کچېرې همدا وضعیت ادامه پیدا کړي نو شاید یو ځل بیا دغه ښار د جګړې په ډګر مبدل سي. په دې اړه زموږ خبريال اجمل اریان له کندز څخه راپور راکوي.
د کندز ښار په شاوخوا کلو کې لا هم وسلوال طالبان حضور لري. د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار په نږدې کلو کې وسلوال طالبان حضور لري، چې دې موضوع خلک ډیر پاندېښنه کړي دي. د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان لا هم د ښار په نږدې سیمو کې حضور لري، خو دولت د هغوی پر وړاندې تصفیهي عملیات نه دي پیل کړي.
دانم کی در حالتی که زمینه براش مساعد است، مخالفین حکومت پاد به فرار هستند و اینا راکت ساکت در یک جای دمو
مغل دی روان تصفیه عملیات څخه راضی نه یو، زکه تر اوسه پر د ښار شاوخوا کلی نه دی تصفیه شوی او دولت په دی اړه جدی اراده هم نه لري چې دې مسلې موږ ډیر پاندښنه کړو.
اما اینا اراده جنگ و اراده پاکسازی را به شکل درستش نداره.
د معلوماتو پر بنسټ د کندز ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 15 تنه کسان ټپیان شوي، همدارنګه څه باندې 50 تنه وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو حضور د دې ولایت اوسیدونکي هم پاندېښنه کړي دي. د دوی په وینا که چیرې ښار ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه نه شي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز ښار یو ځل بیا د جګړې په ډګر مبدل شي.
د کندز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دا ادا لري چې موږ عملیات کړي، کوم عملیات یو وروره د ښار په 2 کیلومتره کې هم دا اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. لطفا نور د ملت او خلکو ته دروغ نه وي او داخل دی په دې ور کې نور نه سوځي.
بس په کوسه د فعلا طالبان دي، خلک احساس د امنیت نه کوي. په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت پام وکړي. د امنیتي کمربندونه څه دي، ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خواته د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ وای چې لا هم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دولتي ځواکونو تصفیهي عملیات جریان لري. هغه زیاتوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبله د مخنیوي په خاطر تصفیهي عملیاتونه نه دي پیل شوي.
هر شاو عملیات خود داریم، عملیات تعقیب نشده، عملیات ها شب و روز ادامه داره. دیگه ما قدم به قدم و به یک استراتژی خوبی
موږ هر شپه تصفیهي عملیاتونه لرو. زموږ عملیاتونه قدم به قدم پر مخ ځي، څو ملکی خلکو ګوت زیان ونه رسیږي. تصفیهي عملیاتونه نه دي بند شوي او موږ غواړو د کندز ټول سیمه تصفیه کړو. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت ډیره قوي اراده لري او غواړي چې نوموړی ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
رئیس جمهور د آمدنش ای فرمان دادن کې عملیات تا به اخر ادامه پیدا میکنه، هنوز هم عملیات ادامه داره.
لمک سره امنیتی ځواکونه ژمنه کړي دي. همدارنګه ولسمشر د راتک پر مهال موږ ته وویل چې کندز کې به تر هغه تصفیهي عملیات دوام ولري څو چې په بشپړه توګه د طالبانو نو له حضور څخه نوی تصفیه شوی او لا هم زموږ عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې جریان لري. د کندز ولایت د سقوط نه مخکې هم د دې ولایت اوسیدونکو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت انتقادونه کړي وو، خو دغو انتقادونو ته مرکزی حکومت په جدي توګه پاملرنه ونه کړه چې په پایله کې د کندز ښار سقوط وکړ، چې وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ښار تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په راپور کې مو واردل چې د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي او دغه راز د ولایتي شورا غړي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا ښار د امنیت ولري، او وایي چې طالبان لا هم دغه ښار په څیر مو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای دی او هر وخت دا امکان شته چې دوی یو ځل بیا د کندز ښار ونیسي. پر همدې موضوع تمکیږو. همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرس صاحب راسره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. آرس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتم چې فکر کوي ولې د عملیات دونه ځندنیس ولا په داسې حال کې چې دوی مخکې ویلي و چې د په شار کې ځکه عملیات ورو روان دي چې الته ملکی کسان اوسېږي او د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نسي بنان دوی د عملیات په قرار باندې مختوړي خو د شار شاوخوا سیمې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل په 2 کیلومتر کې هم طالبان لا هم موجود دي فکر کوي د دې ځند علت څه دی تاسو په نظر
بله هرته د مخه کې تاسو ته او محترمو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې په حقیقت کې په مجموع کې که یو واضح اشاره وکم کومه جګړه چې پر افغانستان تحمیل شوې ده زموږ د دولتي جوړښت پر توان درنه ده اوس که جزئیاتو ته راسو خاصه توګه د کندز په حقیقت کې هم نور ولایات هم تر شدید تهدید لاندې دي تاسو د هلمند راپورونه خپروي او درته پاتې ستاسو چې هلته هم مشابه جګړه په نږدې 500 کیلومتره کې د ولایت روانه ده خو د کندز په حقیقت باید وایو چې یو په دغه سي مشکل او صعب العبور لار باندې و طالبانو ته درانه اکمالات د ځواکمنو هیوادونو پرته ممکنه نه ده او دا دوام لري
بله فکر کوي دا اکمالات څوک کوي یعنی واقعا دا امکانات سچي درانه اکمالات هم تر طالبان
پورې رسېږي په پرتله دا چې درته توضیح کولای شم چې افغانستان د یو حکومت او دولت په سطح دومره عاجل اکمالات و کندوز ته و نه کړای شوی او نیسي کولای نه کوه طالبان ته چې کېږي ځکه دا د دې ثبوت دی چې هر څوک چې اکمالات ورته کوي د هغه توانمندي د زموږ در د دولت لوړه ده بله او په درېیم پنځ کې باید توضیح شي چې متاسفانه د زموږ شراکتي حکومت هم د هیواد سیاسي او پوځي بنسټونه کمزوري کړي دي وحدت د نظر وحدت د عملیاتو وحدت د نظامیګرۍ په مکمله توګه شتون نه لري حتی ځینې مواقعو کې اختلاف پر تاکتیکونو باندې موجود دي دا هم یو لوی عامل سو کمپوز چې د یو کلکین اداره په تام صلاحیت اداره او څوک نه کړی چې په هغه کې خامخا کمزوري
بله ارسه بین اساس و هدف ده چې نه هم ژغی یو دلیل ده کې دایسي چې عملیات په سماتو کې مخته لاړ نه سي بله یو بل سوز ته کراسو بله ارسه محترم بل سوز ته راځو چې اکثرا د عملیات په ولایتونو کې په داس شکل پر مخ ځي چې طالبان باندې مثلا کله چې په ولسوالۍ باندې دوی عملیات پیلې البته هدف می امنیتي ځواکونه دي نو طالبان د ولسوالۍ څخه ځي گاونډي ولسوالۍ ته یا بل ولایت ته یا بل ځای کې ځای پر ځای کې په هغه امکاناتو باندې فکر کوي د دې حل لار څه ده ولې دوی داسې نسي کولای چې مثال د سیمې مجموع کې مکمل تصفیه کړي بل څه ده ساس په نظر
دا تاسو هغه پوینت په اشاره وکړل غیر مستقیم چې د افغانستان د ولس او حکومت تر مابین واټن زیات دی همکاري د ولس د دولت سره نه وي نو ځکه کله یو ځای جنجال چې هغه ته رسېدی چې کله بل ځای جنجال لکه تاسو ټول یوې سیمو بلې سیمې ته اوړي اما اوس د مخالفینو قوت او یا سپین سترګي وران تر دې لوړه سوې ده او هغه اوس مستقیم په 3 کیلومترې او 4 کیلومترې کې د ولایت کندوز درته موقعیت لري نه تشکې نه بلې ولسوالۍ ته ځي بلکې مخامخ و جګړې ته اماده دي دا حالت د هغه تشتو د حالت سره متفاوت دی
بلې جنرال صاحب بلې مهرباني بلې
په خاصه توګه د کندوز په اړه د تیر حکومت بقایا او بې مسؤلیت وسلوال او هم د امنیت پر اورل کې عمدر لوبولې حالته کوم اداره چې موجوده ده هغه اداره هم لکه مرکز شراکتی اداره ده چون شراکتی ده هر برخه خپل ځان ته اجنداوي تکتیکونه لري او خپل د منافعو د پاره کار کوي په دغه لحاظ دلته بیا په مابین کې دا بې مسؤلیت وسلوالی بولي یا
خودسرمنی
دا هم امنیتی وزیر ته سخت تاوان رسولی دی. دوی هم په خپل سر اجراءات کوي تر واحد قومندې لاندې نه دي.
بله جنرال صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه کوي په لنډه توګه ځواب راته راکوي، چې البته دا پوښتنه به خامخا د اوریدونکو سره هم مطرحوي، چې کله ناکله افغان ځواکونه د تکتیکي شاتګ مسله یادوي. فکر کوي دا تکتیکي شاتګ د یو سیمې څخه په کوم حالات کې کیږي او اهمیت یې څه دی؟ که پرې اړه جواب راکوي پلنډه لطفا.
تکتیکي شاته تک په پوزي امورات کې ممکن دي، ممکن نه، بلکې یو برخه د اجراءات ده. په کوم ځای کې چې موقتا فشار دي، یو قومندان د خپل پرسونل د خپل نظام د ساتلو مسؤلیت لري، که هغه داسې پلان طرحه کړي چې په دغه موقع کې د تلفاتو یا د خپل پرسونل یا د تجهیزاتو د ضایعاتو د جلوګیري یا مخنیوي په منظور باندې موقتا یو ځای خوشې کوي، کیدای شي چې هغه بیا وروسته بیرته ځان اماده کړي او قوي تر عملیاتو ته بیرته وړاندې تګ وکړي. خو که دا عملا رښتیا او یو دقیق پلان او نظامي ګری تر پروګرام لاندې وي، اما دا چې موږ په هر ځای کې کمزوري څو ځایونه خوشې کړو او بیا د دې خاطرو چې زموږ د ولس مورال خراب نه شي او یا د نظام مورال خراب نه شي او بیا داسې لقب ورکوو چې موږ تکتیکي عقب نشیني وکړو او د آینده کې هم د هغه دپاره هېڅ په فکر کې ونه لرو چې څنګه باید بیرته دا تکتیکي عقب نشیني باید بیرته وړاندې تګ ولري، هغه هم نه لرو. دا بیا د فکري انحراف رامنځته
کوي. مننه کوم جنرال صاحب. د پوځي چارو کارپور جنرال باریا رزو چې په کندوز کې د روان امنیتي وضعیت او دغه راز د افغان ځواکونو لخوا د روانو پوځي عملیات په ارتباط باندې مشخصه معلومات راکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمتوله کندوز څخه کندهار ته. په کندهار کې یو خصوصي شونځي وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وټړل سو، ولکه چې دغه شونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفورمونه هم جوړ سی وو. چارواکو دغه کار د هیواد د ملي ګټو خلاف بللی او یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د موضوع په حق لا څېړنه وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار په اړه راپور لري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکې د پاکستان د پخواني مشر جناز یا الحق او نور عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسی پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستانی سیستم جوړ او ماشومو څاروندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ور پر سر سی دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وزنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریس مرستیال محمد یواز نظری وویل چې د یادې تدایې شونځي مسولینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړی.
چې د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقص شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول، چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او د غمرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نکړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نسی.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي سې دی ما مقصد صرف انګریزي
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو پر کندهاري ولس د افغانستان پر ولس باندې ژغ کومه چې نور دغسې رسم رواجونو دغسې کلتور او کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی یې وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس پاکله راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
د طالبانو د نوی ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
بله اوریدونکو دا خبرونه پر درو بجو باندې تر خبری سرویس وروسته پیلې شو تر 15 بجو پرې دوام کوي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو. زما همکار یوسف خان زدران هم داشې بل سره په سټوډیو کې دی او په اړه معلومات راکوي.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په تعلیمی او فرنګی چارو کې مستحکو افغانانو ته د خدمت او د دغه چارو د پیاوړتیا په خاطر بنسټ جوړ کړ. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د خپل وخت کابینې د وزیرانو والیانو قضا او څارنوالۍ لغړو سره د دغه بنسټ د پرانیستې په غونډه کې برخه اخیستې وه د بنسټ په غیر سیاسي کې دوه ټینګار وکړ.
دا بنیاد مطلق غیر سیاسي دا بنیاد صرف د افغانستان د ځوانانو د روزل لپاره دی. په دې زموږ درد د دې خاورې درد د تعلیم او لوړ تحصیلاتو د نوڅخه دا چې نن موږ د معمولي علاج لپاره خارج ته ځو دا چې موږ پردو ته احتیاج دا چې موږ د بل په معاش گزاره کوو دلیل دا دی چې موږ تعلیم یافته نه یو. هغه په چې باید و ایلرو نه ایلو.
ښاغلی کرزی په هیواد کې تکړه بې وزله او بې واسطو کسانو ته د تعلیم او تحصیل برابرول او د سیمینارونو او غونډو له لارې خلکو نړۍ ته د عالمانو مشرانو ادیبانو او د هیواد د مشرانو ورپیژندل د دغه بنسټ دوه مهم هدفونه یاد کړل. حامد کرزی تیر کال د سپتمبر په 19مه واک جمهور رئیس اشرف غنی ته پریښود او ویل چې د یو خدمتګار په توګه به په هیواد کې د ننه ل خپلو خلکو سره پاتې او تر خپل وسه به د افغانانو لاسنیوی وکړي. که څه هم د دې بنسټ مدیر هیئت تر اوسه نه دی ټاکل شوی خو د حامد کرزی د وخت د ملي امنیت سالکار رنگین دات فرس پنتاچ تر ډیره د حامد کرزی یو نږدې همکار ګڼل کیږي. وایي چې د خلکو ملي او نړیوالو بنسټونو لارې به دا بنسټ د مرستو د جلبولو هڅې وکړي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څو پروګرامونه په نظر کې لري. د کرهنې د وزیر اسد الله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړي مرکه کې واوري. د شنبه په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو اوردل چې د ماښام د 2 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې په همدې سپو باندې خبرونه لري. روس په دې اړه راپور لرو چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړی دي. داسې ګڼل کېږي چې د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض دی. په دې اړه به بشپړ راپور وروسته درته وړاندې سي، خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دي. لنډ خبرونه لرو، صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانستل شو. یو پاکستانی تنکی ځوان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 5 ساعته بندېدو وروسته ژوندی راووت. د یوکرین، روسیې، جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړې سلو لپاره به هڅه کوي. او د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې په سرمشریزه کې سره ولیدل او د لاس روغبړې وکړ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې لیوي اونۍ را پدې خو د ګازو او تیلو نرخ په ټول هیواد کې لوړ شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې د نفتي موادو بیې د ډالرو د بیو د زیاتوالي سره لوړ شوی دی.
یکی از دلایل که نوسانات در قیمتا رونما گردید در
آخری یو له هغه ستونزو څخه چې په دې برخه کې رامسته شوی دا و چې ارزه کمه و خوده هوا د سړیدو له امله د ګاز او تیلو په برخه کې د خلکو غوښتنه زیاته شوه چې ورسره به هم لوړې شوې
شاغلی قوقندی زیاته کړه چې د وزارت په تیرو څو کلونو کې له 15 زره څخه ډیرې د ګازو ذخیره جوړې کړي او په همدې توګه په خصوصي سکتور کې هم 3 زره د ګازو ذخیره موجود دي. شاغلی قوقندی د کابل اوسیدونکو ته داډ ورکر چې په ژمي کې به د نفتي موادو له کمبود سره مخ نسي. د بلخ ولایت د اقتصاد ادارې چارواکي وایي چې د بهرنیو او کورنیو موسسو فعالیتونه په دې ولایت کې کم سوي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ادارې رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي رادیو ته ویل هر کال 28 تر 29 میلیون ډالر پورې د بهرنیو او کورنیو موسسو د بنسټونو او پرمختګ لپاره مصرفیږي. ښاغلی سمدی زیاته کړه چې 40% کې بهرنۍ مرستې په دې ولایت کې کمې سوي دي او لامل یې امنیتي ستونزې دي. شاغلی سمدی زیاته کړه چې په روان کال کې 80 میلیونه ډالر د پروژو د عملی کولو لپاره ځانګړي شوی دی. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا نشتون له امله د ځینو فابریکو فعالیت بند شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې د دې فابریکو د کال بندېدو سره ګڼ شمېر خلک هم بیکار شوی دی. شاغلی الف زیاته کړه که چیرې حکومت دې ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نورې فابریکې به هم وتړل سي. او د نن لپاره افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو او یو افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملزادي راډيو اوریدل وسم پام کړی غ راپور ته چې وایي د غروسانو پښمیر کې 50% زیاتوالی راغلی چې د امریکا د کورونی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړی دي. د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او د غرض د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض شودل سوی دی. جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې.
د روان میلادي کال په 1300 کې لشتلجه 1,445 روسانو امریکا ته د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دي. دا څرګندوي چې په یو کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې امریکا ته د تګ لپاره عریضه کوي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي څرګند شوی چې په 2012 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د ولادمیر پوتین له ټاکل کېدو راهیسې د هغو روسانو شمیر 2 برابره زیات شوی چې امریکا ته د کډوالۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت وایي چې قدرت ته د پوتین د رسیدو په وروستیو 3 کلونو کې په پرله پسې ډول هر کال د هغو روسي وګړو شمیر زیاتیږي چې امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي دا په دقیق ډول نه ده څرګنده شوی چې زیات روسان ولې غواړي امریکا ته مهاجرت وکړي. خو هغه امریکایي وکیلان چې د مهاجرت په نړیوالو ادارو کې کار کوي وایي چې زیات شمېر روسان داسې ادا کوي چې د سیاسي څار په اداري فساد کې د شکیلې ادارې د فشار او د ټولنیزو محدودیتونو له امله امریکا ته کډه کېدل غواړي. په نیویارک کې د مهاجرت د چارو یو وکیله الینا شاوستوا وایي چې ګڼ شمېر هغه روسان چې د کډوالۍ لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي د ولسمشر پوتین له سیاسي کړنلارو د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو سره مخالفت لري. په امریکا کې د مهاجرت یو بل وکیل اسماعیل شاتیختینسکی وایي چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې په روسیه کې د سیاسي فشارونو له امله امریکا ته د مهاجرت لپاره عریضې ورکوي. دا وایي زه په اساسي ډول د داسې کسانو دوسیه ګورم چې یو څه جنجال لري، لکه هغه کسان چې له فرمانه سرغړونه کوي یا یې قانون مات کړی وي. داسې عادي کسان هم راځي چې یوه ورځ په غلط وخت کې غلط ځای کې وي او پولیسو نیولی وي او د ناسمو اسناد او شواهدو پر اساس حتی محاکمه او زندانی شوي وي. په ډېرو مواردو کې راته معلومه سوي چې د روسیې حکومت د یو چا پر ضد د اسنادو جوړولو هڅې کوي نو دروغي عیني شاهدان راغونډوي او حتی د یو شمېر کسانو پر ضد له جعلي شواهدو کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ولسمشری ته تر رسیدو وروسته داسې کورنۍ کړندارې جوړې کړې دي چې له امله یې په روسیه کې سیاسي چاپېریال او ټولنیزې ازادۍ ډېرې محدودې شوې دي. پوتین په دې موده کې هڅه کړې چې مطبوعات تر ډېره حده د کرملین کارنامې څرګندې کړي او له غیر حکومتي ادارو او انجوګانو سره پر بهرنیو مرستو بندیز لګولی دی. په دې کې زیاتې هغه ادارې شامل دي چې د پوتین د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي چې له 1949 میلادي کال راهیسې 10,000 روسانو امریکا ته د کډوالۍ غوښتنې لیکونه ورکړي دي، خو د یوازې 6,000 کسانو غوښتنې منل سوي دي. په امریکا کې د مساوي مهاجرت په نوم اداره چې د هیواد ته د همجنسکرایانو د مهاجرت په دوسیو کې مرستې کوي وایي چې په وروستیو کې زیات همجنسکرایان له روسیې څخه د وټولو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ارون موریس وایي چې زیات همجنسکرایان د دې لپاره چې په روسیه کې له بنیادي ازادیو بې برخې دي امریکا ته پناه وروړي. په روسیه کې پر همجنسکرایانو فشارونه تر هغه وروسته زیات شول چې ولسمشر پوتین یو کورنۍ کړنلاره اعلان کړه او د دې کړنلارې پر اساس د همجنسکرایانو په اړه د معلوماتو په خپرېدو بندیز ولګول شو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له دې سره د رواني خبرونې خبري مطالبه او راپورونه هم پای ته ورسېدل. خو دوه اونیز پروګرامونه لرو په سر کې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ چې ورپسې به د تاندې څانګې به د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام خپور سي.
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملمدای ډیر زړه مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم مو پوښتنه چې تاسو چې تازه د شرکت ریاست په غاړه خسته دي وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې د شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود و آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدللہ یو خلق ته محبوب شرکت ته اریانا او زما پورا تکسه د هاج اپریشن ډیر نیک دی او حساسه موضوع مطلق کم دو درې میاشتې باندې تیرې شوې چې الحمدللہ د هاج پروسم یا ګنا هاج و چې ډیر په کامیابی سره تر سره شو د وخت زمان له مخ ته او تاسو به مجان لیدلې چې شکایت به هیڅ صفر وو او وضعیت عمومی خوالی خواهد روان دهید لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصارف و عواید و سره تطبق نلرل پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی ان تایم پروفارمنس پو وقت کارونم تهاری پروازم خشوی ده امید شده چه پس لیده عوایدم پر مصارف و جگوی
یعنی دا چې ساسو کارونه یا مخکې تاسو چې حج اپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړه. بلد دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي که نه، امکانات نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولیدلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابۍ نتیجه یې ډېره ښه وي.
که څه نه څه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجودې دي خپله په شرکت کې او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څومره پروازونه لري تاسو؟
بهرني پروازونه خو ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انقرا او استنبول، همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه یې فعالې دي. او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد را رسېدو دي. موږ تیارې چې اوس له تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بلې، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څومره تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پورې اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي. دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا هم پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله اریانا ښه والی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته، خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د اریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه ناراضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله و، اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه. زړې یعنی د شلو کالونه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څه نه څه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، چې زیاتې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دي. او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي. اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
بس؟ دا اوس ډېر آني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې، البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي. یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوئ دا تر کومه حده پورې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې اوغالیات لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانونو کې هېڅکله نه کېږي چې بی تلاشی بی پاسپورت بدون د قانوني ډاکومنټ نه څنګه نوځي میدان ته
ولې د خپل دارنا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تاریخ کې څورل کیږي څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوري خواته
دې کې به مبالغه شي ولې هر تیار کې او دوه نفر ګاردان نظر په قانون دی ترانسپورت دی امر عمل کال به تباز ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دالرو هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راوځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یا نظام سیکیورټي په کار دی هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي تیاری نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وی او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل سوی دی ایا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی
دې کې به رښتیا ووایي چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست نه ونه وځي د اروپا دا تیاری نشي تیار
او فکر کوي څونه مطمئنه دي د آرینا تیاری اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیاری په حساب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلق کولای شي پرواز را سره وکړي
بلې د ارینا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی د شریفي صاحب ډېر زیاته مننه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په نننۍ تاندې څنګه کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کیسه اورئ چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته په رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپلو سترګو لیدلی خو اوس دې موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي دغه ځوان څوک دی څنګه اروپا ته ورسید او هلته په نړیوالو ځان څنګه ومانه د دې اونۍ په خپرونه کې اورئ دوستانو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم
زانا د ملال یا قربانا زما مینې زما زانا خاسته افغانستان زما مینې زما
ملګرو ګلولی په سرلی د ننګرهار دی دولس کلن دیارلس کلن به و چې نږدې نه کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت برېتانیې ته په لاره یې لوږې تندې پرځېدل پورته کیدل او ډول ډول شکنجې ولیدې د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې داسې مرګونی سفر ته زړه ښه کړی دی په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو زولو بیرته را وګرځول شو خو بیا هم لندن ته د رسیدو هیله لزله و نه غورځیده سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي بلکې پنځه کاله یې نور هم سرګردانی ولیده د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړي ښاغلی پسرلی وایي
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و خپله د برېتانیا ته چې راشي دغه څو میاشتې یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې څه شي هم نشې کوی تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی ته څومره تکلیفو راغلی زما یې تقریبا پنځه کاله ونیول چې دوی ما رفیوجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي که څه هم اثاره نه وه ځکه چې آینده معلومه نه یې سرنوشت معلوم نه یې چې ته به اوسي بیا هم ځان مې مصروف کړی و او وخت مې ځای نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا په دوه کالو کې دننه مې وکولی شو ته د جی سی سی وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کوی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه مې په دوه کالو کې وکولی شو چې اته مضمونو کې کامیاب شم او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم دولسم دیارلسم سم ته لاړم چې ورته مونږ سکس فارم کالج وایو، هلته مې سیاست او اقتصاد فلسفه دا مضمونونه وویل.
همزولو په یوه ناآشنا هیواد کې له ناآشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برېتانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث هم کار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅکله به مې هیر نه شي هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیګ لپاره د انتخاب شوی وو.
شفق صاحب دستې څو شان چې ډېر زیات انتخاب ته کوم چې ما کړی هغه یو دا چې په 2012 کال کې کله چې په بطانیه کې اولمپیک کېده نو ما د اولمپیک مشل وړی وو. زه تقریبا 8000 نه یو کس ما او فکر کوم نه افغان وم چې دا مشل مې لیږدولی وو. اوس مال لپاره ډېر اتخاذ دی او دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر لحب منفي هغه لري یا سلري په موږ باندې خو دلته چې دی ما ته دا مقام صحیح دی سو دې خلکو ما دا موقع راکړه زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول هغوی دوی وپېژندل هغوی دوی غوښتل چې ومستایي نو هماغه و چې دا مشل مې وویل راسره یې راسره ستا اوس دا مشل غواړم چې ورځ له خیره کې خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم چې دا ډېر یو غټ اتخاذ دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د لایټلس سکای یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی همزولو چې ګلولي پسرلی برېتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلی او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوي، یعنی د ګلولي پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یو ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
دغه اوارډ چې ما په نوم کړی دوی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي، مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو تختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرېنه خود ما خپل کار ته دوام ورکړو کامیابي مې لاسته راوړو. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به اغه نومینټ کیږي او معلومیږي چې هغه په ډېر سختیانو سره په ډېر مشکلات سره تیر شوی او د دې ځکه چې په نن دی بیا لاسته کاروي راوړي هغه ته دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. او زما لپاره افتخار ده چې اول کال چې زه یو وختم چې هغه اوارډ خپل یو خوراکي ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پیغام د کوم افریقایي ملک نه راغلی ورته په ماشومتوب کې ډېر زیات لاسته راوړنې لرلی وي نو هغه دوی ول چې دې ته باید اوارډ ورکول شي نور هم مستایل شي. نو مې مال لپاره ډېر عجیبه خبره چې خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصله مې تلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله مې تلوي تلې پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې.
ما فکر هم نه وکړی چې زه به د نړۍ په یوه معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب وو.
شفاق صاحب ښه سوال هم دی خم نه دی دسته چې زما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې یو ځل ضروري نه دی. زما لپاره ضروري خبر ده چې وکولای شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکولای شم. موږ سیاستمداران افغانستان کې دا خبره کوي چې خدمت خدمت خو خدمت نه ستاسو ایمه چې موږ د ښاغ وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا کوم ځوانان چې موږ لرو ان شاء الله چې د قومي او ځبني د شان له لاسه خسته دا خلک موږ په سیاست کې ولرو. موږ کولای شو په برتانیا کې فراتونکي لاس پنځه لس کالو کې دلته د پارلمان تر لاسه نه کوزه نو غوښتم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ماته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مسترګې پرسي زه باید یو لګسي یو تاریخ پرېږدم. نو ما هم دغه و چې نور ځوانان هم تشویق کړم او خلکو ته هم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري تاسو چې یو سوچ او فکر لري غواړي چې روزی ته ځان ورسوي دا به خبر نه ده څو غواړي ډاکټر سي څو غواړي انجینر سي نو به ما ول چې زه غواړم چې رئیس جمهور سم لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور سي یا ډاکټر سي غریب زمنګ رئیس جمهور سي نو د خپل ځزه هر سر راځي کوم ځان به تشو کوم چې زه د حکوم درس وایم یا کوم فعالیت مخکړان دی ولا ما د مسافرۍ ژوند مخکړان دی ولا دا دی ولوی مقصد لپاره ولا ما غو مقصد مې دا چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکول چې ما کې چې ته دی رئیس جمهور په حیثیت دی او مامور په حیثیت
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
کې فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
کاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند لنګدې لیدلې دی وای چې په قاچاقي سفرونو تک مرګ ته ځان ورکول دی
شخص څنګه یو څوک مخکې لته د کلاس جنگل ترلمه یو پرن ته پیری لاړمه خدای شته ډیر زیات نه امید او ډیر زیات خپاسم چلته می اتکلن لشکره نه افغان ماشمان ولیدل چې کلا افغانان ته چې ورور مرزه د مشکلات دي ما ته هیڅ سلای سي تخپل لاړی او اوس موږ منځ نه بدی کی دا نه بدی خبره نه زه خو ماول خدای دې موږ ملک امن امنه تراولي خلق دې موقع دي کار او ژوند مسیر سي چا دغه سفرو د ځخنه کې دغه سفر خپل د مرګ ته ځان ورکول دي دغه سفر دا وسم خلک په سمندر کې دوبيږي خلک په لارو مکیږي او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم بیر خپل کیږي خو ځوایم دوی د دې ځنه کې چې د تبراسي برتانیا ته اروپا ته مشکل دي حال کې وسم ځوان نه غلي پراته دي زیاتره خلک په جن څنګه کال شپکل کیږي پراته دي کار نه کړی کور ته هم څنګه نه سویل لشار مچ تو کی بیر خیمانه دي ما مشوره حل هم دغه چې کاش زم نه وراغله سیده نور لا سره نه مشلې دا د قسمت خبرم دا بل دا چې دوزخ نه راتې شوم یو خپل سپور دوی دي چې سره یو خوري خپل بلار مور ما خامو ګوري دغه غت نعمت نشته کوشش وکړم راځي چې بیرته به نو خپل معلومات لا سره وي دا چې لا ډېری خطرناک دي چې اکبرانم حقیقت نه وای او به زه تر عمر سیږي خپل ته ځم د ساسان نه دي اسنه دا خپل دې ذات وخني سي
وله وله داسو شي وله وله داسو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې او پر دې مزدورې مړشي بیا پتا تا پاتې څشي بیا بما تا پاتې څشي وله وله داسو شي وله
ملګرو ګلولی پسرلی وای چې داسې ډیر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر لمنځه وړی دی خو نور هم کار کول پکار دی دی وای چې باید یو بل لپخو کانی ونه باسو بلکې یو بل ته لا سره ورکړو او دا وطن په خپل جوړ کړو
دغه یو فلسفي زلرم فلسفه زلرم چې من خپل وطن جوړ کړو بل څه کرته نه جوړي او زمنګ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک دغه تجربه کار خلک وطن نه راوتلي وطن تخې دی دا باید ته وطن دراو ګرځي ځکه افغانان چې ماشاالله ډېر پرمختګ کوي د خپل درسي او نور کارو کې چې هغه مخکې لار دي خو زمونږ یو مشکل دی چې یو بل کونه نشي بعد وختانه یو بل نه تشویق کوي یو بل نه سپور کوي یو بل کې هغه مثبت ساید نه ګورو ستایو نه
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې یو بل په خونه کاني وباسو
دا خبره ده چې بځه چې هغه هغه وس زول ونه سم دی بځه چې فکر کوم چې هغه ما افغان ورور دی ما افغان خور دغه د افغانستان افتخار من کول شي چې دی آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته او افغانستان کې ان شاء الله ورځ د سیتو ورته چې موږ ته مجبور نه شو چې خپل ملک پریدو او نور ځای ته لاړ شو خو د وخت راشي نورمال کول خلک زموږ ملک راشي د کار او د درس لپاره
څلو ګولولي پسرلی وای چې ک موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هواد لپاره کار وکړو نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هوادونو ته نه بلکې نور به زموږ هواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي د ښاغلی پسرلی په دې هله دې زموږ هم امین وي ملګرو په دې تما چې د دغه ارمان یو ورځ رنگ راوړي نننې تاندې څنګه پای ته رسو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org سرلوړی وسه هي څه وڅنده وي
ورکاسو یا د زړګي سره بس دې یار شکنا د دې غم جن وطن په خړو دښتو زبت پاتا یا کزار شکنا زبت پاتا یا کزار شکنا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.